تي يو ستوديو غرمني خبري خبرونه
السلام علیکم د اختر دریم او راز مو په خیر د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 1401 هجری لمریز کال د غوی یا ثور 14مه ده چې د 2022 میلادي کال د می د میاشتې له دریمې سره برابره ده. دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره د افغانستان پر وړاندې د تروریستي حملو د مخنیوي ترڅنګ پر یو لړ موضوعاتو خبرې کړي. توماس ویس تیره شپه پر ټویټر لیکلي له ښاغلي کرزي سره یې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د بیا پرانیستو او د ټولو افغانانو ترمنځ د ډیالوګ د اړتیا په اړه هم بحث وکړ. د روژې پر مهال په کابل، کندوز، بلخ او نورو ولایتونو کې خونړیو حملو ډیره مرګ ژوبله واړوله او د ځینو حملو مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څانګې ومانه. د خوړو نړیوال پروګرام WFP افغانانو ته د اختر د مبارکۍ په ترڅ کې ژمنه کړې چې له بېوزلو افغانانو سره مرستو ته به دوام ورکړي. د WFP پر ټویټر په یو بیان کې هیله ښودل شوې چې ټول افغانان به اختر په سوله او خوشحالۍ کې ولمانځي او وایي چې دا پروګرام به خپلو هڅو ته دوام ورکړي څو دا مسله یقیني شي چې تر ټولو زیانګالې کورنۍ خواړه ولري او د اړتیا وړ نورې مرستې ورسره وشي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې په میدان وردګو ولایت کې 1500 بې ځایه شویو کورنیو ته چې له 3800 زیات کسان کېږي د پاکو اوبو امکان برابر کړی. د سازمان پر ټویټر خبر ورکړی چې دا بې ځایه شوې کورنۍ اوس 24 ساعته د پاکو اوبو اسانتیا لري. د دې ادارې په خبره د لمریزې برېښنا په مرسته خلک کولی شي په اسانۍ سره هلته اوبه وکاروي. تمدا چې د برتانیا صدر اعظم به نن له اوکراین سره نوې پوځي مرسته اعلان کړي. بوریس جانسن به په کیف کې د اوکراین پارلمان ته په وینا کې دا اعلان وکړي. جانسن به لومړنی بهرنی مشر وي چې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د دې هیواد پارلمان ته وینا کوي. بوریس جانسن به د ویډیو کانفرنس له لارې په وینا کې د اوکراین د مقاومت د ستاینې تر څنګ له کیف سره د نورو 300 میلیون پاونډو چې 306 میلیون ډالر کېږي پوځي مرسته اعلان کړي. او د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز یو ځل بیا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین نه غوښتي دي چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. هغه په برلین کې د هند له صدر اعظم نارندرا مودي سره په یوه خبري غونډه کې پر پوتین غږ وکړ چې دا جګړه ودروي، د خلکو بې معنا وژل بند کړي او خپل پوځیان له اوکراین نه وباسي. د هند صدر اعظم هم په خپلو خبرو کې ویل چې ډیالوګ د حل یوازینۍ لاره ده. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. په یو راپور کې به واوري چې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ او څنګه منزل کیږي او د رسنیو وضعیت څنګه دی. طالبانو د سیګار د هغه راپور په اړه غبرګون ښودلی چې وایي افغانستان د نجونو پر زده کړو له محدودیتونو وروسته د ښځینه ښوونکو له کمښت سره مخامخ دی.
لرې پراته ولایتونه هلته بیا د پوهنې وزارت پالیسي ده داسې هغه استادان چې عمرونه یې لوړ وي هغوی نجونو ته درس ورکولی شي.
د اختر ورځې تر دې دمه په ښه امنیت کې تیرې شوي، خو خلک د راتلونکي امنیت تضمین هم غواړي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د کندوز خلک وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته اخترونه بې خونده شوي دي.
بلنه اختر دومره خوند نه لري، ځکه هغه هګۍ جنګي موسیقي غږول او نورې دودیزې لوبې چې خلک به کولې په اخترونو کې هغه نشته.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 15 دقیقې اونیز بحث کې هم پر دې خبرې کوو چې آیا طالبان په اوږد مهال کې د امنیت د ټینګولو وس لري.
دوی واک ته رسېدي طبیعي خبره چې د امنیت په راوستلو کې کامیاب دي، مګر امنیت باید یوازې فزیکي نه وي، باید رواني امنیت ده.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
پا په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورځو لومړی موضوع ته. نن د می دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې ژورنالیزم تر تهدید او ګواښ لاندې دی. د سازمان ویلي په افغانستان کې تر 6400 ډیر خبریاران ورزګاره شوي دي. په همدې حال کې افغانستان په 2022 کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په شاخص یا درجه بندۍ کې 4 نمرې نور هم شاته تللی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنې دو سره څه باندې 6400 خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. دغه سازمان د جنوبي اسیا څنګه نن سیشن به په خپل رسمي ټویټر کې یو معلوماتي ویډیو خپره کړې او په هغې کې ویل سوي له 13 اگست میاشتې چې طالبانو بیا پر قدرت ولکه ټینګه کړې په افغانستان کې 221 بېلابېلې رسنۍ بندې سوي او پاتې رسنۍ هم د ورپیښو ګواښونو او نورو مالي ستونزو له کبله د تړل کېدو په حال کې دي. د بخښنې نړیوال سازمان پر رسنیو لګول سوي سانسور ته هم اشاره کړې او وایي په افغانستان کې 80 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي یعنی ول سوي وهل ډبه ول سوي بندیان سوي یا شکنجه سوي دي. د سازمان په حواله تر ټولو جدي ګواښ ښځینه خبریالانو او ویندویانو ته پیش دی چې له تصویري رسنیو په ورکېدو دي. دغه سازمان نن چې د می دریمه او د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده ویلي د افغانستان رسنیو یو وخت په خپلواک ډول راپورونه ورکول خو اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. بلخو افغانستان په 2022 میلادي کال په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په شاخص یا درجه بندۍ کې 4 نمرې شاته لوېدلې او د نړۍ د 180 هیوادونو په ډله کې 145 ځای خپل کړی دی. په تیر 2021 میلادي کال کې افغانستان 122 ځای نیولی و. د بی پولي خبریالانو ټولنې د نړۍ په 180 هیوادونو او ځایونو کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه دغه نوی شاخص نن خپور کړی دی. په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په دغه نوي شاخص کې افغانستان بیا هم له خپلو 4 ګاونډیو هیوادونو پاکستان، چین، ترکمنستان او ایران مخکې دی. د بی پولي خبریالانو ټولنه په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه دغه شاخص داسې مهال خپروي چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن سوي دي. د طالبانو د واکمنۍ په څه باندې 8 میاشتو کې ډېرې رسنۍ تړل سوي، ځینې خبریالان نیول سوي او ډېری هم له هېواده بهر ته تللو ته اړ کړای سوي دي. طالبانو ویلي چې دوی د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ مخالف نه دي په دې شرط چې دغه رسنۍ د دوی په خبره ملي او اسلامي ارزښتونه رعایت کړي. خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کړه پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا.
نن د کمکی اختر دریم ورځ د اختر په مناسبت وړاندې په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو یو بل موضوع مخکې راخلو. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي په لویو ښارونو کې د ښځینه ښوونکو له کمښت سره نه دي مخامخ، خو په لرې پرتو ولایتونو کې چې د ښځینه ښوونکو کمی محسوس دی هلته به نجونو ته د لوړ عمر لرونکي نارینه ښوونکي درس ورکوي. د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان نن په دې اړه ازادۍ راډیو ته څرګندونې وکړې. له دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې یا سیګار ویلي و چې معلومه نه ده طالبان په ښوونځیو کې د زده کړې د جلا بهیر د پرمخ بیولو لپاره کافي ښځینه ښوونکي لري که نه. جزئیات په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر پلټونکې ادارې یا سیګار په یو ډول په دغه هیواد کې د ښځینه ښوونکو د کمښت موضوع ته اشاره وکړه، د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت مني چې د ښوونکو د کمښت له ستونزې سره مخ دي. خو د دغه وزارت ویان عزیز احمد ریان وایي دوی د دې ستونزې د هواري لپاره خپل تدابیر او پالیسي لري. خاغلی ریان د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ښځینه ښوونکي خپلو ښارونو کې ماشاءالله شمېر زیات ده، لکه مثال کابل د هرات د بلخ ده او ځینې نور ولایتونه دي. پاته لري پراته ولایتونه دي لکه فراه او هلمند او داسې نورې سیمې. هلته بیا د پوهنې وزارت پالیسي دا ده چې هغه استادان چې عمرونه یې لوړ وي او غوی انجونو ته درس ورکولای شي.
تازه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر پلټونکو ادارې یا سیګار ویلي دا نه د څرګنده چې آیا طالبان به په ښوونځیو کې د زده کړې د جلا بهیر د پرمخ وړلو لپاره کافي امکانات او خزینه ښوونکي ولري. سیګار دا خبره په خپل ټویټر پاڼه کړې او ویلي دي مخکې له دې چې پخوانی حکومت نسکور شي د پوهنې وزارت یې خبر ورکړی و چې په ښوونځیو کې د زده کړې کافي امکانات نشته او لږ تر لږه 50,000 نور ښوونکو ته اړتیا ده. خو د طالبانو د پوهنې وزارت ویاند وایي د ښوونکو کمښت د ستونزې د هواري لپاره دوی د آزاد رقابت له لارې د ګمارنې بهیر پیل کړی چې په دې لړ کې د ده په خبره دوی د تیرې جمعې په ورځ هم په کابل کې د ښوونکو د 2,000 کمبود بستونو لپاره له 15,000 کسانو ازموینه اخیستې چې په دې شمیر کې 6,000 ښځې وي. نوموړی دغه شان د قراردادي ښوونکو د ګمارنې خبره هم کوي. ښاغلی ریان وایي دا مهال په ټول افغانستان کې 2,22,000 ښوونکي موجود دي چې له دې شمیر 80% یې ښځې دي. دا په داسې حال کې ده چې همدا اوس له 6 ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو زرګونه ښوونکي په کور ناست او ښوونځیو ته د تک اجازه نه لري. د طالبانو په واکمنېدو سره له نږدې 9 میاشتو راهیسې له بلخ ولایت پرته په ټول افغانستان کې له 6 ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. د طالبانو د پوهنې وزارت وایي په دې اړه د خپل مشرتابه پریکړې ته په تمه دي. عزیز احمد ریان د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له 6 ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه تر اختر مخکې هم بحثونه روان وه. هغه بحثونه چې تر اوسه نتیجه نه ده معلومه.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. افغانان په عادي ورځو کې هم د اختر په شان د ډاډمن امنیت غوښتنه کوي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د روژې میاشت په افغانستان کې یو خونړۍ میاشت تیره شوه. افغانان د طالبانو له حکومت غواړي چې امنیتي تدابیر جدي کړي او د امنیت د راوستو په برخه کې له خلکو سره خپلې ژمنې عملي کړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په دې برخه کې د ډیرو هڅو خبره کوي.
یو شمیر افغانان د خونړۍ روژې او د امن اختر په تیرولو سره د طالبانو له حکومت غواړي چې له اختر وروسته هم د خلکو امنیت ته پام وکړي. دوی وایي اختر په ښه فضا کې تیر کړ، خو سره له دې چې طالبانو د ښه امنیت ډاډ ورکړی و په تیر روژه کې چاودنو، بمباریو، هدفي وژنو د خلکو سکون اخیستی و. د کندز ولایت اوسیدونکی لیکوال نقیب الله مومند وایي د طالبانو حکومت باید د اختر د ورځو په څیر په عادي ورځو کې هم امنیت خوندي کړي.
اختر دغه دوه ورځې خو په ټول افغانستان کې پرته له کومې پیښې نه لیدلی هم تیرې شوې. ټول افغان ولس د افغانستان د خلکو غوښتنه هم دغه د افغانستان اسلامي حکومت نه، اماراتو نه، چې دوی وتوانېږي لکه څنګه چې دغه دوه ورځو کې دغسې امنیت خوندي ساتلی و همداسې دغه امنیت وساتي.
د کابل ښار اوسیدونکی مدني فعال کریم هم ورته غوښتنه لري.
تمامو داده له طالبانو مغوښتنه هم داده چې څو ورځې د اختر په خیر او خوشحالۍ سره تیرې شوې. چاودنې، ډزو غابو، ډزې وژنې، تختونې، دا شیانو راپورونه پکې نو. تمه داده چې د امنیت خوندیتوب په برخه کې هم دغه سي جي دي اوس
خلک داسې محل په افغانستان کې د طالبانو له حکومت د پوره امنیت ټینګېدو غوښتنه کوي چې د روژې میاشت په دوی ډېره خونړۍ تیره شوه. د ازادي راډیو د راپورونو پر بنسټ یوازې د روژې له پیله تر څلورویشتمه پورې په افغانستان کې پر عامو خلکو په چاودنو، بریدونو، بمباریو او مخامخ ډزو کې 115 ملکیان وژل شوي او 218 نور ټپیان شوي وو. خو تر څلورویشتمې وروسته د روژې تر اخره پورې هم د چاودنو او نامنیو لړۍ وغځېده چې مرګ ژوبلې هم درلوده. په ورته وخت کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت خلکو ته په عامو ورځو کې هم د امنیت ډاډ ورکوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هر څوک چې د ولس امنیت او خوښي خوشحالي تروړي هغه خلک یو شمېر نیول شوي دي او یو شمېر هم د موږ د امنیتي ځواکونو تر جدي تعقیب لاندې دي.
د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولوی محمد یعقوب مجاهد هم په هغه ویډیوي اختریز پیغام کې چې د طالبانو په مشرۍ د ملي ټلویزیون له لارې خپور شوی خلکو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړی دی. خو د بخښنې نړیوال سازمان بیا تازه ویلي چې په افغانستان کې لا هم ملکي وګړي له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ایران د هغو افغانانو د ایستلو پروسه چټکه کړې ده چې په غیر قانوني ډول د هیواد ته ورغلي دي. د ایران حکومت ادعا کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې لږ تر لږه 1 میلیون افغانان ایران ته ورغلي دي. په دې اړه نور جزئیات صفی الله ستانکزی اوروي.
ایران د هغو افغانانو د ډیپورت یا جبري ایستلو پروسه چټکه کړې چې په ناقانونه توګه دغه هیواد ته ورغلي. اسوشیټډ پریس خبری اژانس په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې IOM د مرستیال اش کارل په حواله راپور ورکړی چې د ایران د جبري ایستلو اندازه په میاشت کې 80% لوړه تللې. هغه زیاته کړې چې سږ کال څه باندې 2.5 لک افغانان تر دې دمه په جبري توګه له ایرانه بیرته خپل هیواد ته استول شوي چې په ګڼو یې سختې ورځې راغلي، له ټکرونو بچ شوي، ډزې ورباندې شوي او په ورځو ورځو یې پلی مزل کړی دی. قاچاقچیانو د ایران بندیزونو او محدودیتونو ته له پام پرته تیر 2 میاشتې د افغانستان او ایران په پوله کې خپل فعالیت ته دوام ورکړی او د ورځې ان تر 15,000 کسان په ناقانونه توګه ایران ته اړولي دي. اسوشیټډ پریس په ایران کې له میشت افغان خبریال او کارپو عباس حسیني سره خبرې کړې چې وایي د طالبانو په بیا واکمنېدو د هغو قاچاق وړونکو کاروبار غوړ شوی چې افغانان په سختو لارو ایران ته وړي. د شمیرو په اساس د ورځې 15,000 تر 6,000 کسان له پولې راوختي دي، ډېر یې په ناقانونه توګه. دې مسلې متاسفانه د انساني قاچاق وړونکو شبکو ته له ګټې ډک کاروبار رامنځته کړی دی. ایرانی چارواکو ادعا کړې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په تیرو 8 میاشتو کې تر 1 میلیون پورې افغانان دغه هیواد ته راوختي. ایران د دغو کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره تدابیر سخت کړي چې ځینې وخت په پوله کې له طالب چارواکو سره په لانجه هم اوښتي دي. له ایرانه د افغان کډوالو د راایستلو او هلته له افغانانو سره د زور زیاتي په غبرګون په افغانستان کې 2 واره مظاهرې هم شوي او آن په هرات کې د ایران په کنسولګرۍ باندې مظاهرچیانو بریدونه وکړل.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور راپورونه او مطالب هم لرو. په څو شیبو کې به نوریاس نوري له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي. خو یوه یادونه ضروري بولم چې د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه تاسو کولی شئ چې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه تازه راپورونه، مرکې او تحلیلونه وګورئ. د ازادۍ راډیو لومړۍ پاڼه د شپه زما مخې ته خلاصه ده. د ځینو مطالبو عنوانونه درته لولم. د خوړو نړیوال پروګرام له افغانستان سره د مرستو د دوام ژمنه کړې. ایران د افغان کډوالو د ایستو پروسه چټکه کړې ده. د ازبکستان زرګونه ټنه مرسته پرون افغانستان ته ورسېده. افغانستان د مطبوعاتو په ازادۍ کې 1650 ځای خپل کړی دی. بل موضوع ده چې کاناډا د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه خلک له افغانستانه ایستلي دي او سیګار وایي چې طالبان به د نجونو د ښوونځیو لپاره کافي امکانات ونه لري. نو د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org دا او نور مطالب کتلی شي. اوس هم نړیوال مسایل. ټاکل شوی د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن نن له اوکراین سره د څه باندې 300 میلیون ډالرو په ارزښت د نویو پوځي مرستو اعلان وکړي. دا اعلان داسې مهال کېږي چې د اوکراین له کلا بند شوي بندري ښار ماریوپول څخه پرون د خلکو د یوې ډلې تر ایستل کېدو وروسته روسیې یو ځل بیا پر دې ښار راکټي حملې پیل کړي دي.
لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی، د بوریس جانسن لخوا د اوکراین پارلمان ته وینا د یو بهرني هیواد د مشر لومړی وینا ګڼل کیږي. د بوریس جانسن دفتر وایي دای به د اوکراین پارلمان ته د ویډیو له لارې په وینا کې له دغه هیواد سره د 300 میلیون ډالرو په ارزښت د نورو پوځي مرستو اعلان وکړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګلي کې بریتانیا مخکې هم د میزایلو او راکټ لانچرونو په ګډون اوکراین ته پوځي تجهیزات لیږلي وو. په تازه مرستو کې برېښنایي جنگي تجهیزات، د توپچی رادار سیستم، د جی پی ایس د جام کولو وسایل او په زرګونو هغه وسیلې چې د شپې لخوا ورباندې هر څه لیدل کیږي شامل دي. بلخوا د چارواکو په خبره ټاکل سوی اروپایي کمیسون د یو لړ اقداماتو بسته پیشنهاد کړی چې د روسیې پر تیلو بندیز هم پکې شامل دی. ډیپلوماټانو ویلي دغه بندیزونه به د روسیې تر ټولو لوی بانک سبیر بانک هم په نښه کړي چې د بانکي ارتباطاتو له نړیوال سیستم سویفت څخه به بې برخې سي. د اوکراین په جنوبي بندري ښار ماریوپول کې د ملکیانو د ایستلو بهیر وروسته له هغې ټکنۍ سوچې روسیې بیرته خپلې راکټي حملې پیل کړې. پرون هلته د فولادو له یوې فابریکې د سلګونو راګیر پاتې سویو ملکیانو لومړۍ ډله وایستل سوه. د ماریوپل د شاروال مرستیال سرګی اورلوف بی بی سی ته ویلي د دغه ځای د نورو کسانو د ایستلو لپاره د اوکراین، روسیې او نړیوالو سازمانونو ترمنځ په لوړه سطحه خبري روانې دي. ل ماریوپل او نورو شارونو د خلکو د ایستلو لپاره د خوندي دهلیزونو د پرانیستلو مخکنی هڅې له ناکامۍ سره مخامخې سوې دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ل خبرونو ور اخوا
سلام زنوریاس نوری تاسو ته په دې اختری ز خبرونه کې خراغ لاست وهم. د خبرونه دا برخه ل کندوز په یو راپور پیلو. یو شمیر کندوزیان وای سګنې اختر د تیرو کلونو خوند او رنگ نه لري. دوی وای په خو به د اختر په شپو ورځو کې ځوانان راټولېدل، د ټنګ ټکور مجلسونه به جوړول، خو اوس د خلکو ترمنځ راشه درشه هم پکې شوې ده.
یو شمیر کندوزیانو له آزادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل که څه هم د تیرو کلونو په پرتله سږ کال په سیمه کې نسبي امنیت تامین دی، خو اقتصادي ستونزې، وزګاري او بېوزلۍ هغه لاملونه دي چې پر سګنی اخترې ناوړه اغیزه کړې ده. د کندوز ښار یو اوسیدونکی 15 کلن ګلزمان وایي د فقر، بېوزلۍ او د طالبانو له لورې د لګول شوو محدودیتونو له امله اختر د زیات شمیر خلکو له پامه غورځېدلی دی.
سګن اختر ډېر بې خوند اختر دی. خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، پیسې نشته دي، روزګار نشته دي، نو اختر هم په پیسو لمانځل کېږي. بل اخوا په اختر کې سی یو نیم ملګري راټول نه شي او موسیقي موسیقي نه وي، نو هغه هم خوند نه کوي. خو اوس د طالبانو لخوا موسیقي بنده شوې ده، څوک موسیقي اورېدلی نشي. نو
دوی زیاتوي چې پخوا به د اختر په شپو ورځو کې ځوانانو د خوښۍ مجلسونه جوړول، اټنونه به یې کول او موسیقي به یې غږوله، خو اوس هغه پخواني دودونه له سیمې کوچېدلي دي او خلک د سکوت او چپتیا په فضا کې اختر لمانځي. د دې ولایت یو بل اوسیدونکی 43 کلن عبدالله راته وویل
تېرو کلونو کې امنیت ساحه محدوده وه، خو د خلکو اقتصادي وضعیت ښه و، خلکو به اخترونو لپاره امادګي نیوله. خو اوس هم د خلکو اقتصاد خراب دی، هم طالبانو قیوداتو له امله سګنی اختر دومره خوند نه لري، ځکه هغه هګۍ جنګي، موسیقي غږول او نورې دودیزې لوبې چې خلکو به کولې په اخترونو کې هغه نشته.
د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکی حسیب الله هم ورته خبره کوي.
مخکینی اختر او اوسنی اختر فرق دی. داسې مخکې اختر کې خلکو سیو اقتصادي وضعیت ډېر ښه و، او فعلي خلک سې ډېر اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده، نه سي کولی چې خپل هغه مشکلات حل کړي. نو هغه وخت کې ټولو پیسې درلودلې، هغه وخت وضعیت یې ښه و، میلو ته به تلل.
د کندوز د علي آباد ولسوالۍ یو اوسیدونکی شیر علي بیا وایي په هیواد کې څلور لسیزو جګړو، کډوالۍ او اقتصادي ننګونو افغانان سخت ځپلي دي، ځکه اختر ته د خلکو هیلې د پخوا په څیر نه دي.
قسمی که مثلا سابق بود او قسم نیست.
د پخوانی وخت ترونو په پرتله سګنی اختر دومره خوند نه لري. صحیح ده چې د اسلامي امارت پراتک سره په امنیتی وضعیت کې ډیر بدلون راغلی دی. امنیت ښه دی، خو اختر د پخوا په څیر خوند نه لري، ځکه اوس هغه پخوانی دودیزې میلې او خوښۍ نشته.
کندوزیان ساش کال کوشنی اختر په داسې حال کې لمانځي چې د پخوا کلونو په پرتله ساش کال په دې ولایت کې د جګړو لمن راټوله شوې ده، نسبي امنیت تامین دی او له مرکز څخه ټولو ولسوالیو او کلو ته غځېدلې لارې خلاصې دي او خلک هرې سیمې ته تګ راتګ کولی شي. خو اقتصادي ستونزې، بېوزلۍ، بېکارۍ او لګول شوي محدودیتونه هغه لاملونه دي چې د اختر د لمانځلو بڼه یې بدله کړې ده.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاک نشته کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالی وزارت سره کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي را دی نل تکړی دی ځان حقوق دی بل حقوق دی دا
وایي ساده او روانه جبا
او کچیر می دال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوس هم په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو مطالبو مخکتنه واوري چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د داعش ډلې د خطر په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې د کابل په ګډون په بېلابېلو سیمو کې وروستیو خونړیو بریدونو ته اشاره سوې او ویل سوي چې د استخباراتي معلوماتو له مخې د داعش ویب پاڼې له اوو بریدونو څخه د څلورو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په وروستیو اونیو کې په بریدونو کې شاوخوا سل کسان وژل سوي دي. طالبانو بیا بیا ویلي چې د داعش خراسان څانګه یې ځپلې ده، خو د نیویارک ټایمز مقاله وایي چې وروستیو بریدونو د طالبانو ادعا تر پوښتنې لاندې راوستلې ده. په مقاله کې راغلي چې د داعش خراسان څانګه په 2015 کال کې د پاکستاني طالبانو خوابدې سویو جنګیالیو جوړه کړه. پخوانیو افغان ځواکونو او د هغوی امریکایي همکارانو هم ویلي چې دوی په داعش پورې تړلي جنګیالي ځپلې دي. خو یو کارپوه نیویارک ټایمز ته ویلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو او د طالبانو واک ته له رسېدو وروسته په داعش پورې تړاو لرونکي جنګیالي ظاهرا پیاوړي سوي دي. میډل ایسټ آی خپرونې د اوکراین په جګړه کې د افغانانو د جنګیدو په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې د متین په نوم د یو پخواني سرتیری کیسه راغلې چې اوس په اوکراین کې د روسیې پر وړاندې په جګړه بوخت دی. په مقاله کې راغلې چې اوس هغه د افغانانو د یو کوچني واحد برخه دی چې د اوکراین په جګړه کې د برخې اخیستو لپاره استخدام سوي دي. هغه جګړه چې د مقالې په وینا د افغانستان وضعیت یې تر سوري لاندې راوستلی چې لا هم له بې ثباتۍ او اقتصادي سقوط مخامخ دی. په دې راپور کې لولو چې اوس مهال په اوکراین کې شاوخوا 20,000 بهرني جنګیالي فعال دي چې ډیری یې له برتانیا، امریکا، ګرجستان او بیلاروس څخه ورغلي دي. په دې مقاله کې راغلي چې متین تر جګړه مخکې لا په اوکراین کې وو چېرته چې د طالبانو له حکمنېدو وروسته دی له خطر سره مخامخ افغانانو د ځای پر ځای کولو د پروګرام برخه وو. د هیله درلوده چې امریکا یا برتانیې ته به ولېږل سي، خو د اوکراین د جګړې له کبله د پناه غوښتونکو کارونه پر ټپه ودرېدل. متین خپرونې ته ویلي چې یو بل افغان دی په اوکراین کې د جګړې په لیکو کې د جنګېدو لپاره استخدام کړ.
دا هم په ورستۍ برخه کې ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل غږ.
زم نه غفار خبره کوم د مسلم باغ د کیم په ځخه چې دا ماجر کارډونه زموږ پر بادر باندې نه منل کیږي. نه خبره تر اوسه چا پر کړې ده، نه نړۍ، نه پاکستان، نه افغانستان یو چا خبره نه کړې. دا کارډونه چې موږ تر کړې شوي دي، موږ بیا منل کیږي، نه موږ بیا کوم چاره وکړو. تلګي خو د خواړو له یو خبر کړتل له نه زوري مشتګي دي. خوند دوری دا ولې زموږ کارونه نه منل کیږي. د پاکستان د حکومت څخه موږ دا خواهش دی دا زموږ کارونه دی ومنل شي، ځکه چې موږ په دې ملک کې اوسېږو. په هغه کې هر څه نوښته دي، سبا پکې نوښته ده، ځلا پکې نوښته ده، اساسي پکې نوښته ده، ځای به اوسېدو پکې نوښته ده. باید چې دا زموږ کارونه ومنل شي په دربار کې موږ سره ډېر مشکلات دي.
زه تاج محمد نورزین ده دبي څخه سپایسره د تلیفون سره کرشه بخشه کوي. زما یو نظر د اوسنۍ حالاتو د افغانستان په حساب چې شیخ صاحب یو بیان خپره کړی او ویلی وو چې مطلب جانیان دې موږ په رسمیت وپېژني او داسې نور. نو زما داسې نظر دی چې جانیان خو په دغه ډول څوک په رسمیت نه پېژني، خو هغه خپل ملاحظات لري، خپل دلیلونه لري، خو هغه دلیلونه باید بررسي شي، هغه ملاحظات یې باید پر طرفه شي. چې ملاحظات یې پر طرفه نه شي، په تش ویلو چې موږ وپېژني، موږ په رسمیت وپېژني، هغه یې نه پېژني. انشاءالله دوی په دې ښه پوهېږي. نه پوهېږم چې ولې د تش تور د نجونو مکتبونه او د یانان وکړي. موږ یې په نوروز کې خلاصوو، دا څلوېښت شپې کېږي چې نوروز تېر شوی دی، هغه یې بند کړي. د نجونو د مکتب سیستم دوی نه شي برابرای، نه خلاصوي، نه پرېږدي. دا یوه خبره ده. بله خبره دا ده چې په دا رسنیو کې ویل کېږي چې سمی سعادت مخنی حکومتي جنرال اعلان کړی دی چې زه بیا راځم او دا خلک راټولوم او بیا جنګ دلته شروع کېږي. البته خو اوس هم جنګ شته. هغه یو شاعر وایي، وایي بد خوبونه وینم چې رښتیا نه شي، بیا مې ارمانونه نیمه خوا نه شي. یو نیمبند حکومت اوس راغلی دی، یو نیمبند سوله راغلې ده، په لحاظ د خدای، په لحاظ د قرآن. دې مشرانو ته زموږ توصیه ده چې بیا دې پر اور باندې پترول نه اچوي، بیا دې بدبختي نه جوړوي. او پر مشرانو د طالبانو دا زموږ غږ دی چې وروره د نړیوالو ملاحظات ومني، د نړیوالو سره مذاکره وکړي. د کمو سوای کمو نسوای وروره کم کسان چې پوهېږي او سره هغه راولي. که بیا جنګونه شروع سوه، بیا بدبختي جوړه سوه، دا جنګ به بیا نه سره ټولېږي. دا وایي که جنګونه شروع سوه، دا وطن مطلقاً تغذیه کېږي. دا دی، دا د ما ویلي دي. زما تقاضا د مشرانو څخه دغه ده، د طالب مشرانو څخه چې د دنیا سره تعامل وکړي، د خپلو خلکو سره تعامل وکړي، راوغاړي، لویه جرګه راوغاړي، ټول پوښتنه وکړي،
مګر ته نه وایي چې موږ د خلکو په مابین کې خلک ټول زموږ سره دي، خلک زموږ شاته ولاړ، خو که خلک شاته ولاړ د سازمان ملل تر نظارت لاندې ټول پوښتنه وکړي، نظر پوښتنه وکړي، انتخابات وکړي، له هغه لویه جرګه را وغواړي چې مشروعیت درکړي ستاسو حکومت ته.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
د دې برخې مطالب هم دومره وو. زماله نور هم کارانو سره اوسئ او پاتې خبرونه واورئ.
دولس بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې به زه احمد تکل بیا هم په 15 دقیقې اونیز بحث کې ستاسو کوربه یم. خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ویل پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره د افغانانو پر وړاندې د تروریستي حملو د مخنیوي ترڅنګ پر یو لړ موضوعاتو خبرې کړي. توماس ویسک تیره شپه پر ټویټر ولیکل له ښاغلي کرزی سره د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د بیا پرانیستو او د ټولو افغانانو ترمنځ د ډیالوګ د اړتیا په اړه هم بحث کړی. د روژې پر مهال په کابل، کندز، بلخ او نورو ولایتونو کې خونړیو حملو ډیره مرګ ژوبله واړوله. د ځینو حملو مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څانګې ومنه. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP افغانانو ته د اختر د مبارکۍ په ترڅ کې ژمنه کړې چې له بېوزله افغانانو سره مرستو ته به دوام ورکړي. د WFP پر ټویټر په یو بیان کې هیله ښودل شوې چې ټول افغانان به اختر په سوله او خوشحالۍ کې ولمانځي او وایي دا پروګرام به خپلو هڅو ته دوام ورکړي تر څو دا مسله یقیني شي چې تر ټولو زیانګالې کورنۍ خواړه ولري او د اړتیا وړ نورې مرستې ورسره وشي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په میدان وردګو ولایت کې 1500 بې ځایه شویو کورنیو ته چې له 3800 زیات کسان کېږي د پاکو اوبو امکان برابر کړی. د سازمان نن پر ټویټر خبر ورکړ چې دا بې ځایه شوي کورنۍ اوس 24 ساعته د پاکو اوبو اسانتیا لري. د دې ادارې په وینا د لمریزې برېښنا په مرسته خلک اوس کولی شي په اسانۍ سره پاکې اوبه ولري. تمه ده چې د برتانیا صدر اعظم به نن د اوکراین سره نوې پوځي مرسته اعلان کړي. بوریس جانسن به په کیف کې د اوکراین پارلمان ته په وینا کې دا اعلان وکړي. جانسن به لومړنی بهرنی مشر وي چې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د هیواد پارلمان ته وینا کوي. جانسن به د ویډیو کانفرنس له لارې په خپله وینا کې د اوکراین د مقاومت د ستاینې ترڅنګ له کیف سره د نورو 300 میلیون پاونډو چې 3.6 میلیون ډالر کېږي پوځي مرسته اعلان کړي. برتانیا مخکې هم د توغندیو په ګډون اوکراین ته پوځي تجهیزات ورکړي دي. او د جرمني صدر اعظم اولاف شولز یو ځل بیا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین نه غوښتي دي چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. هغه په برلین کې د هند له صدر اعظم نارندرا مودي سره په یوه ګډه خبري غونډه کې پر پوتین غږ وکړ چې دا جګړه ودروي، د خلکو بې معنا وژل بند کړي او خپل پوځیان له اوکراین نه وباسي. د هند صدر اعظم هم په خپلو څرګندونو کې وویل چې ډیالوګ د دې جګړې د حل یوازینۍ لاره ده.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د
ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. یک شنبه په افغانستان کې د اختر لومړۍ ورځ وه. په دې ورځ د هیڅ لوی امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل شوی، خو د اختر په شپه هوایي ډزو چې له سپکو او درنو وسلو څخه کار پکې واخیستل شو خلک ډیر وویرول. البته په پخواني حکومت کې هم د خوښۍ پر مهال د ډزو کنټرول د حکومت له وسې تیره خبره وه. طالبان په ټول افغانستان کې د بشپړ امنیت د ټینګولو خبره کوي. د اختر په مناسبت د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده ته په یو منسوب پیغام کې او له هغه مخکې د طالب مشرانو په پیغامونو کې په پرله پسې ډول په تیرو 20 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د بشپړ امنیت خبره کیږي. په دې کې شک نشته چې د تیر کال د زمري په 24مه پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په امنیتي وضعیت کې د پام وړ مثبت بدلون راغلی، خو د وروستیو اونیو په حملو کې د لسګونه کسانو مرګ ژوبلې د دوی دا ادعا له شکونو سره مخامخ کړې ده. آیا طالبان په اوږد مهال کې په افغانستان کې د ډاډمن امنیت د ټینګولو توان او امکانات لري؟ په دې 25 دقیقې بحث کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د بحث میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی احمد خان اندر، همداراز د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرمفتش مفتی لطیف الله حکیمی چې په عین حال کې د پوځي هوایي ډګر د سمون د چارو مسؤول هم دی. په دې خبرونه کې د ګډون ژمنه کړې، موږ هڅه کوو چې تماس ورسره ټینګ کړو. د خبرونې کوربه زه احمد تکالیم او د تخنیکي چارو لارښوونه میرحمت سپای کوي. میلمته او تاسو درنو اوریدونکو ته ښه راغلاست وایم او د اختر مبارکي درته وایم. اندر صاحب، ستاسو لپاره هغه امنیت چې په اوس وخت کې د طالبانو حکومت ټینګ کړی د قناعت وړ دی، البته د تیرو شلو کلونو پرتله او بیا وروسته د تیرو څو ورځو امنیتي پیښو ته په پام سره؟
سلامونه ښاغلی احمد تکل صاحب، تاسو ته سلامونه وړاندې کوم، د تاسو میلمه کړه ښاغلی حکیمی صاحب ته او ټولو تاسو د راډیو اوریدونکو ته سلامونه او د اختر مبارکي همداسې تاسو ته او ټولو خپلو وزوال ته وړاندې کوم. افغانستان کې تاسو پوهیږئ چې ډېره اوږده جګړه تېره شوه او د افغانستان اته مشکی چې د افغانستان حکومت ټول قلمرو د طالبانو په لاس کې ده او واقعا چې یو سرتاسري امنیت راغلی ده. خو امنیت په مختلفو بخشو سره تقسیمولی شي، ځکه امنیت خو طالبانو چې د پخواني جمهوریت په مقابل کې جګړه کوله او اوس دوی واک ته رسېدلي، طبیعي خبره چې د امنیت په راوستلو کې کامیاب دي. مګر امنیت باید یوازې فزیکي نه وي، باید روحي رواني امنیت ده، همداسې اقتصادي امنیت ده. چې په افغانستان کې تر اوسه پورې یوازې فزیکي امنیت راغلی ده او نور د خلکو تشویشونه، اقتصادي خرابوالی او بل یو لوی بحث مطمئن کېدل دي. هر څه په اطمینان سره په مطمئنتوب سره باید کار ته لاړ شي، مسجدونو ته لاړ شي، ښوونځیو ته لاړ شي، ادارو ته لاړ شي، بازار په ګڼه ګوڼه کې. دغه امنیت په دې وروستیو کې فزیکي هم خراب شوی دی، تاسو وینئ چې ډېرې چاودنې وشوې او په دې وروستیو کې او بل د راتونکو لپاره هم ځینې تبلیغونه روان دي. تاسو ګورئ چې مختلف جماعت اختارونه کوي چې د هوا په تودېدو سره به جګړه شروع کړي. همداسې د طالبانو اسلامي امارت هم نوې حکومت ته او دوی هم ټولې هغه چوکۍ چې باید مستقی خلک ورکړی وای یوازې خپل طالبان ته ورکړي دي، چې دا کېدای شي وضعیت هغه رقم چې باید یو پولیس یا یو امنیتي چارواکی کار کوي دوی ونه شي کولای. نو معلومه خبره ده چې د دنیا تحریمونه د سیاسي، اقتصادي او د همسایګانو خبرګونونه تصویر چې
اندرسه تصادف ما هم همدا پښتنه تاسو نه کوله چې یو بحث هم د امکاناتو دی، یعنی یوازې پرسونل یا افراد کافی نه دي د امنیت د ټینګولو لپاره، امکانات هم مهم دي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د نړیوالو لپراخو بندیزونو سره مخامخ دی، دوی یعنی د طالبانو حکومت د امکاناتو ته په پام سره څومره کولای شي چې امنیت ټینګ کړي؟
ګوري، افغانستان خلک په جګړه کې مختصوي دي او دلته حتی زولې سم چې د خلک سره فنی کارکونکي چې انفجار مواد جوړوي سي او د ډیرو خلکو د مثلا داعش او نور ټل چې لږ فعال دي دوی سره همکاري کوي چې اقتصادي وضعیت هم خراب ده. دا به خلک د پیسو مقابل کې ډیر کار نو کی. او تاسو لیدل چې طالبان هم په خپل ځین انفجار مواد جوړول، د بوشکول لري انفجارات کول په سرکونو په ډیر هم دا مسجدونو هم دا کوزو کې دیم کړی دي. نو زه ولې سم چې امنیت خو یوازې د نن ورځې خلک دوی وخت ورسره او خلک هم خوانی دي، دوی خوانی دوري دار هم پسند کوي. تر یو څه وخت په اول ابتدا کې ډېر حکومتونه جرازي امنیت وي، خو وروسته د کارکړګي د حکومت او داسې لکه زه بیا وایم چې دوی افغانستان نیولای، مګر دا د حکومتاري خاطر باید راغلي، نه د غصب د قدرت خاطر. دلته ډیر مستقی خبرې دي، تاسو پی چې ما ولس کار تحصیل کړو، بیا څلور کال یوازې پولیسو کې دا ځانته ځانګړې ټکر غواړي په زور او په جبر همیشه نه کیږي، باید ډیر د خلکو مینځ لاړ شو، د خلکو فاصله باید مونږ نه وي. همدا اوس د خلکو مینځ کې کچری نه وي، دوی ته خلک راپور نور کی دوی نشي کولای چې د خپل امنیتي ارګانونه سم سنبال کړي. مسلکي خلک ډېر ضرورت دي او مسلکي خلکو ځینې فرار کړی ده او ځینې په کورونا سي دوی تر اوسه پورې جذب کړي نه دي. دا لړۍ که چېرې دوام وکړي د امنیت په راوستلو کې همداسې تبلیغونه هم دي نړۍ ډېر روان دي. د شاوخوا همسایګانو اعلانونه د داعش د ژوندي کېدلو نورې ډېرې دي.
مګر تاسو چې د خلکو خبره د خلکو د همکارۍ خبره کوي، طالبان ادعا لري چې په خلکو کې دوی ځای لري او د پرګنو سره د پراخو تماسونو په مرسته دوی پخوانی حکومت پر زولای دی.
نه هسم نه ده، پخوانی حکومت تاسو پی چې په کې فساد او خلک لکه تیر ځل چې د اشرارو د مجاهدینو د حکومتدارینه چې ملک الطایفي وو په افغانستان کې شل 15 کاله مخکې خلک سپوږمو ته راغلي وو، خلکو د خدای او بل اداره غوښتله او بل نوی نظام غوښته او که هغه د هر چا په لاس کې وای ځکه د خلکو ژوند ډېر خراب و. اوس هم په جمهوریت کې هم د امریکا تعرض په افغانستان یا ورتګ یې په هر رقم چې دوی حسابوي همداسې د جمهوریت ناندری په یو وار کې دوه ولسمشرانو فساد ظلم ځینې وحشتونه البته په جګه سره ټیټ عام خلک عام کارمندان داسې نو رشوت نو خلک مجبور وو چې بل لار دوی سره وجاسو نو چې دوی راغلي دي له دوی نه حکومتداري غواړي، له دوی نه د خلکو د اساسي ژوند تصفیه، د خلکو فقر او د اقتصاد وضع ډېر زیات خراب ده او بل دغه وړې ګروګانې په دغه حالت کې قوي کېدل شي. نو د امنیتي بخش لپاره یوازې ځانونه چې ټول افغانستان په لاس کې ډېر حکومتونه چې آرامه دي، مګر هلته هغه خلک چې غواړي جرم وکړي یا تروریستي ډلې هغوی استفاده کوي، هغوی بیا دې ته نه ګوري چې څومره خلک د طالبانو سره شته او که نهشته، هغوی خپل کار کوي. زموږ تحریمونه ډېر باید دي شي په افغانستان کې وضع کړکېچنه شي. مننه.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکه
معنی است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زبیر نه خوش کوم چې ګډون نه پښ کې
کوي. پانی پت جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبي ویډیو غانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د اختر ورځ درځي چې اوریدونکو ته هم بلنه ورکو چې په دې خبرونه کې راشي او خپل نظر د امنیت په باب شریک کړي. فکر کوم چې موږ لا هم د اوسې لرو سپای سره اشاره کوي چې اوریدونکو پلان کړي. بله مهرباني وکړئ 25 دقیقې بس دی. ښه راغلاست، اختر مو مبارک شه او نظر مو د امنیت په باب وایست.
خیر وشه، خدای دې مان مبارکي درشي. دا خبره چې اندر صاحب کوي چې طالبان د جګړې لامل وو، د غلا او د فساد لامل بیا نه وو.
بله
اوریا
اورو تاسو وایئ چې د غلا او فساد لامل نه وو، د جګړې لامل وو. مهرباني. هو استدلال دا دی چې کله چې د امنیت په باب خبرې کوو چې په افغانستان کې پخوا امنیت نه و، خو د طالبانو له راتلو سره امنیت ټینګ شوی. استدلال دا دی چې خو جګړه خو طالبانو کوله.
صحیح ده، جګړه خو کوله، خو عام ولس ډېر نه و چې په عذاب لغنا و له رشوت ډېر په عذاب.
تاسو نومو را معرفی کوي، په کوم ځای کې اوسېږي، له کوم ځای مو زنګ وهلی او کار مو څه دی؟
کار مو بزګری ده، له هلمند ولایت نه راځي ولسوالۍ.
نوم مو نه غواړئ چې ویوایې؟
بلې.
ډېر اله له تاسو البته مننه کوو. یو بل اورېدونکی لرو، مهرباني وکړئ 25 دقیقې بس دی، ځان معرفي کوي او بیا مو نظر ووایاست.
سلام علیکم تکل صاحب، تاسو ته او میلمه ته او ټول اورېدونکو ته د اختر مبارکي خپل ور سره وایم. کابل څخه مترته زنګ وهم.
مهرباني وکړئ نوم مو کنه وایاست، اختیار لرئ کوي، خلک به تاسو پیژني.
ښه خیر دی، زه به دغه مو وایم تکل صاحب، د امنیت په اړه باندې چې امنیت خو ګرچه د اندر صاحب خبره باندې چې امنیت خو رښتیا هم ټینګ دی، خو نسبی امن دی او هغه هم خاص فزیکی. زما په اند باندې چې آینده کې او د لنډ وختونو کې امنیت لا هم خرابیدونکی دی. بدبختانه زه باید بدبختانه ووایم، ځکه چې تاسو فکر کړی کله چې طالبان لومړی ځل مثلا جمهوریت جوړ شول، دی فکر کوم 2006 کې کوم کال کې راڅرګند شوی دی تر دې دمه پورې، در حالی که چې د دوی په لومړي کال لا کال پوره نه دی او د دوی په مخالف باندې څومره جبهې او څومره شیان جوړ شوي دي. یو او دوهمه خبره، کله چې طالبانو مثلا د حکومت په وړاندې باندې مقابله کوله یا جګړه کوله، ډېرو وروستیو کې دوی داسې کارونه ته لاس واچولو، لکه د پایو له منځه وړل، د برقونو د پایو له منځه وړل یا داسې نور کارونه، در حالی که چې د دوی دولت لا هم کال پوره شوی نه دی او دې شیانو ته د دوی مقابل جهتونه که هغه مقاومت ته او که دایش ته کار څوک دي هغوی لاس واچو. نو زما په اند باندې امنیت خو بدبختانه بیا باید ووایو چې خرابیدونکی دی لا هم، خو د دې د مخنیوي لپاره ما یو وړاندیز داده چې لکه څنګه چې میلمه هم وویل چې مثلا باید مسلکي کادرونو مسلکي شخصونو ته د وظیفې وسپارل شي، نه یوازې طالب ته، په هر اداره کې وګورئ اوس سید وزیر او دغه خان هغه سیاسي بستونه چې دي هغو د دوی خود د ریاست ولایتونو کې او د نورو اداراتو د مدیریتونو او د شیانو ته خو د مسلکي خلک وسپارئ. او بله خبره دا د دوی بعضې اقدامات دا هم د دې سبب کیږي، مثلا د پوهنتونونو جلاوالی، جلا دې کړل سید مشکل نه لري، دا تاق جفتو جفتو تاق چې کوي او یا نور محدودیتونه یا نور لاسوهنې د خپله د دې سبب کې د دې باعث کېږي. حتی د خپله محصلین زه خپله یو محصل یم، محصلینو کې داسې انګېزه ده، خدای نه کرده چې د محصلین کوم مخالف جهت ته ولاړ نه شي. نو دوی نه مې غوښتنه دا ده که ګرجه حکیمي صاحب که چېرته وصل شول، دا غوښتنه موږ ورته مطرح کړې چې داسې اقدامات باید ونه کړي چې مثلا ځوانه طبقه بیا د دوی په مخالف کې ودرېږي، که ځوانه طبقه دوی مخالف کې ودرېدله. مننه ډېره.
تاسو نه ډېره زیاته مننه. اندر صاحب، تاسو د دې دواړو اوریدونکو نظریات واورېدل، دواړه په دوه مختلفو جهتونو کې خبره کوي.
د دواړو خبرې مو واورېدلې. د هلمند نه چې کوم بزګر رول غږېدلی و، د هغې خبره ما جواب کړې ده. ما ویلي چې جګړه وه، جګړې مخالفین واضح خبره ده چې طالبان وو او طالبان واک ته ورسېدل. زه د یو افغان په توګه، د یو مسلمان په توګه چې کله جګړه ورکېږي، دوی هم افغانان دي، په ټولو میډیاګانو کې ویلي دي. دا یو ډېر ښه کار ده. په افغانستان کې د فساد خبره ما هم کړې ده، فساد او ظلم او تعرضونو او یرغلو. زموږ وطن د مستمرې لاندې وو، په چارواکو ډېر په جګه سوی فساد کوو. همدا علت و چې دوی کامیابي علت هم څو او خلک له دوی سره وو. دا یو واقعیت اصل نه شو پټوی. هغه میلمه لکه چې په خبر پوه شو، موږ هر څه واضح وویلې. خبره د امنیت ده دلته، دا د ټولو وطن ده. دا یوازې د طالبانو د دې یو لک نفر به دي، دوی دا وطن ده. ټول افغانان 50-30 میلیونه افغانان ژوند کوي، مختلف قشرونه دي، مختلف حزبونه دي، مختلف ملتونه دي. دا ټول باید د حکومتداري په آینه کې ځان وویني، او دا حکومت باید ټول لپاره خدمات ارزه کړي. حکومتونه چې جوړیږي د ولس د خدمت لپاره، په دې کې موږ ګوره تر اوسه یو اساسي قانون نه لرو. زموږ د ښوونځیو مکتبونه چې په ټوله نړۍ کې موږ ورته وشمېدلو، د نجونو مکتبونه دا بند کړي دي. مثلا نور داسې د پټیټه سایوند خلک کنټرولېږي، چې خبره د افغانستان ملي منافع ډېرې اوچتې دي. تاسو ویني چې نړیوال څومره تحریمونه کوي. موږ باید نړۍ سره تعامل ته لاړ شو. دا موږ اوس لکه یو کلی غوندې، موږ بې له نړۍ نه ژوند نشو کوی، او نړۍ هېڅکله نه غواړي چې داسې حکومت چې هلته خلکو ته خدمت ونیسي، ازادي د بشر، د حقوقو، د ښځو تر پښو لاندې شي. همداسې د بل ځوان میلمه خبرې خو زما له خبرو سره مطابق وي. که چیرې ښه حکومتداري ونیسي، موږ تجربه لرو. هر حکومت چې په لومړي سر کې راغلی ده، دوی ډېر ښه روان دي. خو همدغه ناخواهي دي چې ګروګانې مخالفې ډلې وټپکي، اوس خو تیارې پیدا دي، او نړیوال هم مرستې ورسره کوي. که داعش ده، که جباد د مقاومت یا ازادي دي، دا ټول. بله
اندر صاحب، د دې اورېدونکي د دې دوهم اورېدونکي په خبرو کې یوه خبره هم په زړه پورې ده او هم یو څه ویرونکې ده. دی وایي چې د طالبانو اقدامات په دې ډول سره دوام وکړي، داسې نه شي چې د محصل تر سویې پورې یا د زده کوونکو ځوان کول تر کچې پورې خلک د طالبانو پر وړاندې په مخالفو جبهو کې راټول نشي. په دې باب
تکل صاحب یو به طرفانه قضاوت به موږ کړو. چې میډیاګانې مثلا خبرې کوي، تبلیغونه کوي، هسې نه ده. په افغانستان کې خلک تر اوسه پورې دومره ډېر نه دي ناراضه. خو دا یو وړاندوینه وه چې دې ځوان وکړل، او دا ډېر حقیقت ویلې. موږ باید د روشنفکر قشر ته دې توجه وکړو که چیرې د دوی غوښتنې منمل شي او محصلین هم له ځینو ډلو سره حتی پخوا په جمهوریت کې محصلین ډېر له مخالفو ډلو سره جاسي وو، هماغه علت و چې جمهوریت پای ډېرې سستې وي ځوان قشر نه ور سره.
مننه تاسو نه. هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند ته عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 420 212 6401. یو بل اوریدونکی هم لرو. مهرباني وکړئ 25 دقیقې پروگرام دی، خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو خپل نظر ووایئ.
وعلیکم السلام.
مهرباني وکړئ اختر مو مبارک شه. او بیا د امنیت په باب، طالبان کولای شي چې په افغانستان کې په اوږد مهال کې، یعنی د راتلونکي لپاره، امنیت ټینګ کړي، دا امکانات او دا وس لري؟
او ان شاء الله دا امکانات او وس لري. دلته لوګر کې، لوګر نه صرف تماس کېما، لوګر خدا اختر منځونه سی وسو، ډېر امنیت نیولې و، تدابیر نیولې، ان شاء الله هیڅ کوم پیښه نه سو.
تاسو خو لیدل چې په تیرو څو اونیو کې پرله پسې د داعش ډلې لخوا، چې مسؤلیت خو یې داعش ډلې د یو شمېر حملو منلی، د ځینو نورو یې نه دی منلی، ولې داعش ډله عملا فعاله ده په افغانستان کې؟ د دې پر وړاندې به په کومو وسایلو او امکاناتو طالبان امنیت نیسي؟
طالبان داعش داسې قوي داعش نهسته چې طالبانو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي.
خو هغه ضعیف داعش خو هم د اوس امنیت ګډوډ کړی.
او خدومره نه لکه مخکې یغې نظام کې چې جنګونه به تودنې به وي کنه، او داعش خو طالبان پر وړاندې ډېر قوي ډله نه ده. انشاءالله چې طالبان د خلکو زړونه لاسته راولي، داعش به هېڅکله بریالی نه شي نه هغه وسي.
څنګه طالبان کولی شي چې د خلکو زړونه لاسته راوړي؟
یعنی دا ښوونځي بند نه کېږي، جنکیانو ښوونځي ونه تړي، او نور داسې پایلې قانوني کارونه ونه کړي، بس خلک ډېر ترې راضي.
مخکې زمونږ میلمه اندر صاحب وویلي چې د پخواني حکومت پوځیان، یعنی د ټیټې کچې پوځیان، سرتیري او افسران، دوی ته طالبان باید ونډه ورکړي. ستاسو په نظر طالبان باید دوی ته ونډه ورکړي په راتلونکي پوځ کې؟
ونډه اوس هم ورکړې ده. بعض ادارو کې ډېر پخواني کارکوونکي دي، دی اردو مثلا دی اردو سربازان ستا اوس هم دلته لوګر کې کام کستا، دسې نه دسې ټول یو مخې نه ملایان دي، طالبان دي.
ستاسو نوم څه دی او څه کار کوئ؟
زه خو خپله محصل یم او کار نه لرم تر اوسه.
ډېر ښه، ډېره زیاته مننه. یو بل اوریدونکی هم لرو په لاین کې دی. بلې مهرباني وکړئ 25 دقیقې پروګرام دی.
بلې محترم ټکل صاحب، سلامونه مې قبول کړه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وعلیکم السلام، اختر مو مبارک شه. او د امنیت په باب تاسو نظر ورو
سلامونه تاسو وړاندې کوم. عبد الله اخته کوچنی اختر مبارکي در تمام. موږ پرون اختر او تاسو نن اختر دی، موږ تاسو د اختر دی مبارک شي. الله تعالی مول مون ضروري او تراوی قبول کړي.
مهرباني وکړئ، ډېره زیاته مننه. د امنیت په باب کوم خاص نظر لرئ؟ د میلمه خبرې مهم واورید او د ځینو نور اوریدونکو خبرې مهم.
اختر موږ اختر کیر کوي، د اختر لمونځونه مو وکړه، په جامعګانو کې علماو تقاریر وکړه. زه خپله یو د هغو علماو څخه وم، خلکو د امنیت په باره کې. اوس خو انشاءالله تعالی ښه امنیت دی، نشپې امنیت راغلی دی، خو خلک د درست امنیت په تمه دي. دا یو امنیت دا نه دی چې مقصد نشپې امنیت خو راغلی دی، ولیکن دلته یو فزیکي امنیت پکار دی، رواني امنیت پکار دی، روحي امنیت پکار دی، شاشي امنیت پکار دی، اقتصادي امنیت پکار دی. نو دغه امنیتو تر نور امنیتونو ته موږ د راتګ په هیله یو، سترګې په لار یو، بلکې خدای تعالی امنیت راولي.
قاری صاحب دغه برخه چې تاسو د امنیت یادوي تر اوسه پورې په کوم وضعیت کې دي، یعنی رواني نظر تاسو د امنیت احساس کوي او فکر کوي چې تاسو گاونډي یا نور خلک
دا نور امنیتونه هم اشاره درته وکړي چې دا یو امنیت ته چې څوک په چا کار نه لري غل نسته راز نسته او مقصد خلک ګمیر په آرام ته ځکه ژوند کې آماده شي امنیت اقتصادي امنیت روحي او رواني امنیت دا امنیتونه اوس نسته نو افغانان په هیله دي دا هغه وخت راتلای شي چې طالبان د جهان سره سازش وکړي او دا موږ په خواني نظامیان چې دي چوچا کچا هغه باندې راهم وکړي بلکې د ځان سره ودري او بل دا دی چې دغه دی دغه یو حکومت یو امشمول حکومت جوړ کړي هغه ورونه چې ناراضي دي او هغه هم راولي ځان سره ودري نو بیا په افغانستان ته دغه نور امنیتون هم راځي او واقعي سوله هم راځي او د وینې تویدل به هم بندېږي.
قاری صاحب یوه پوښتنه وروستۍ که لنډ ځواب راکوي چې طالبان خو وایي چې زموږ حکومت ټول شموله دی.
دوی خو وایي چې زموږ حکومت هم شموله دی ولیکن دلته خو خلک ستا چې انتقاد پر لري چې یا هم شموله نه دی هم شموله خو موږ دې ته وایي چې احمد و محمود و کلبي و مقصود ټول په دې حکومت کې شریک شي.
ډیر زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو د خپرونې په وروستیو څو دقیقو کې یو ستاسو له ګډون نه ډیره زیاته مننه کوم. په وروستۍ برخه کې د دې ټولو نظریاتو په باب زمونږ د میلمه د سیاسي چارو د شنونکي احمد خان اندر نظر اورو. اندر سره مهرباني وکړئ.
مننه کوم. څومره ښکلي خبرې زمونږ هیوادوال کوي او ته میاشت کې چې طالبان اسلامي تحریک واکتر سره ګوري د خپل ولس اواز باید واوري. موږ ته بیا وایم تجربه لرو چې هر حکومت چې یو کتازی او په یو ازبی سیستم مخېدلی هغه ناکام شوی دی. وینې زموږ مولا صاحب قاری صاحب ماسل بزګر امنیت غواړي خو دا رقم امنیت نه چې موږ د اختر موږ په خیر سره وکړو امنیت په جماعت کې د امنیت غوښتنو دومره موږ مجبور شوی. افغانستان خلک کار غواړي، د افغانستان خلک تعلیم غواړي، پیشرفت غواړي، نور دومره ظلمونه ور باندې کړي. اما یو روس راغی موږ سلور مینه شهیدان کړی بیا امریکایان ټول ظلم نور کچېره واقعا موږ افغانان او مسلمانان نور باید خلکو ته خدمات وړاندې کړو. د دې خلکو په زخمونو باید ملهمونه کړو، د خلکو خبر ته غوږ نیسو. ټول عمر موږ چې ویلې د اتمې شته تحلیلګران چې سیاسي جما باید شي ټول اقشار کې د وطن دي ټول د نه منله. اوس چې امریکا او یا نور ایران ورته ویلي دي طالبان د لوی جرګې وطن کې هغه موږ ته مجبور دي چې نو کې موږ تاریخ لرو، موږ انانات لرو، موږ افغانان یو پنځه کلن تاریخ لرو. لوی جرګه زموږ یو هغه انانه ده چې اساسي قانون او د ولسمشر لوړه درجه لري. نو دوی ولې پاربین مونږ ته ګرځي؟ موږ باید تم دغه لوی جرګه دایره کو ترغو د افغانستان د خلکو زړه لا سره وړي او دا حکومت کړي افغانان لپاره کې باید افغانانو خبر ته وګونځي. مننه کوم لغو تاسو نم او لغه افغانان چې خبري وکړي تاسو وګورئ څومره خپله خبري کوي. طالبان باید دغه غواوري او دلته باید یو ښه نظام راشي چې ټول افغانان دغه انداره کې ځان وویني.
ډیر زیاته مننه. مننه اندر صاحب د سیاسي چارو شنونکي احمد خان اندر و چې په دې خبرونه کې برخه واخیسته. ستاسو له ګډون نه هم مننه. قدرمن اوریدونکو، او د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرمفتش مفتي لطیف الله حکیمی هم په دې خبرونه کې د ګډون ژمنه کړې و چې زموږ لپاره په صحت سره سره ونتوانی دي چې تماس ورسره ټینګ کو. تر بیا د خدای پامان.
Gelhan تی خلیتی آدم فکر لگلی خاطی خلیتی آدم فکر لگلی Hoş verin şikayetini.